یا په مرکزونو کې دي ستاسو مشخص پیغام ورته سم؟
زور توایم د کوم انجونی چې پکتیا کې دی نور افغانستان ولایتونه کې دی چې دوی د خپل هیلو نه پاتې دي. زور توایم چې مبارزه وکړي، خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي. د دوی د کورنۍ نه غواړم چې دوی حمایت کړي، او دوی خپل باید ډیره مبارزه وسی، با حوصله وسی، د خلکو د خبرو په وړاندې. دوی چې کله یو هدف وټاکي او خپل هدف ته په هر مشکلات شاته یې پرېږدي او د خلکو خبرو ته توجه ونه کی، دوی کولای شي چې خپل هیله ته ورسی. هر څوک چې غواړي پرمختګ وکړي هغه باید شاته ونه ګوري. که څوک شاته وګوري نو پرمختګ نشي کولای.
ډیر مننه له تاسو نه سراغ له یو د مخکښ خزو په پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته.
ډیر مننه له تاسو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی؟ او یا مو یې په اړه له چا څخه اوریدلي؟ په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته وښیو.
درنو اوریدونکو، د اماني دورې د ښار جوړولو پروګرام او دارالامان ماڼۍ طرحه چې زموږ له نننۍ شرایطو سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاریو څخه شمیرل کیږي. له دغې شاهکارې ماڼۍ څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بېلابېلې استفادې شوي. کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارالامان ماڼۍ نه یوازې د مهندسۍ له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای پځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو ټول کار خلاصیږي. دا اوس چې د دارالامان قصر پې ودان شوی، دا د ټي بي تپه نومېدله، او دا د خلکو ملکیت و. مځکې یې هغه ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کې ښودل شوه، استاد رفیع وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیلستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او غوته یې بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علوم اکاډمۍ په خوانی غړې پوهاند رازقي نړیوال مو د اماني دور د دغه شاهکاري مانې په جوړښت غوولې هغه وایي
په 1300 هجري مریض کې د دې کار شروع کو او په 1300 شپږم کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیسته وه. د دې په خوا کې په خپل د هیواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو دپاره د معمارۍ او د انجینرۍ په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوي وو چې د دغه 22 انجینرانو سره خوا کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یوه وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان ترتیب کو. مساحت د لامان د ماڼۍ او د باغ 120,000 متر مکو او په خپله ماڼۍ چې پې جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1400 متر مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود. 150 لوی او کوچني کوټې درلودلې. کور تعمیر مرکز ګرمي درلودله. د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې
دنوموړي په خبره چې د دارلمان د ماڼۍ معماري د پخوانیو اروپایي معماریو په نظر کې نیولو سره ترسره شوې ده.
دا په خپل اروپایي شګه د جرمني معماری وه. نو څو هنري ظرافتونه چې په معمارۍ کې خصوصا په اروپا کې او په جرمني کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوي وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه پای موجود وو. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون وو هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی وو چې بیزوي شکل یې لره او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګنبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه.
دا چې له آبادیو وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپل اعلیحضرت امان الله خان اوسېده او د خپل حرم سرای دپاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیک ماڼۍ په نامه یادیږي هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سرای د هغوی هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي هغه خو مثلا په دې باندې دارو حبیب نوم دي. څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما تندی راغلی. د هغې نه وروسته مثلا نادرشاه چې رامنځته کېږي غواړي چې دلته مثلا یو پوهنتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکدي. او د هغې نه وروسته ظاهرشاه په وخت په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود وه. د هغې نه وروسته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخته پورې چې دا لنګیږي په قضیه د تنی صاحب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیې وزارت پوچي بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی د امیر عبدالرحمن خان مسای د محمدزایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا وو چې دا به یوه تاریخي یادګار وي. دا به په دې قصر کې خښ وي کله چې زر 2000 کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه سند راوځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کی. لیکن دا خبر نو چې دا داسې چاته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختې اوبلانه وي وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه ویسوځوه اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا 6000 متره مربع ته رسیږي. د دارلمان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارله دفتر څخه کولی شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنګونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمی چې د دارلمان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسې بازسازی قصر دارلمان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقت که
در دارلمان د مانی پاړه کو وایم کله چې امیر عبدالرحمن خان وخت ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته یې په ریشخورو دوغ آباد او یو شمیر نورو سیمو کې مځکه ورکړي او غوښتل یې چې دلته شاهي ماڼۍ جوړ کړي، خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان وخت ورسید پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شاهی خود اعلان میکنن در او عصر زمانشون و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغول شوې ده، خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غني له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي، د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدي په اړه وایي:
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شوې ده په اساس د ریاست جمهوري حکومت باندې، او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازي لاس لاندې دي، یعنی مدیریت پروژې وزارت شهرسازي کوي، او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختمانی ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړده برابر کړده $40 million دي، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بسازي ده او بهسازي ده، کېدای شي چې 10% کم شي زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالی ورکی. دغه پروژه 15 کال وخت نیسی، یعنی 15 کال بعد تر ختمی که انشاءالله ټول پروژه موزیم نگارخانه 15 کال که مونږ دغه انشاءالله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سی.
درنو ویدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
What is love?